لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان او نيزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسو ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړوند مطالب لرو د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان نو لس کلنې کم عمره لوبډلې له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام پر سریلانکا د نیوزیلنډي لوبډلې بشپړه برلاسي د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د نولس کلنو ځوانانو له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره ځانګړې مرکه
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو اته مې اوټ کو چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې شپاړس مې اوټ کړی و.
ازادي راډیو ته غوږیاست. په خپرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې له کرکټ کوو. د هند کرکټ ادارې په ناوخ د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم ښې روانې دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپلو لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کومو لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ رپورټ سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هره لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهونکو له ډلې د راجستان رایلز لوبغاړی جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې و لومړی مقام لري. هغه د دوه نیمو سلیزو په مټ په پنځوسم اوسط سره یو سلو دوه پنځوس منډې کړې دي. دغه راز د توپ اچوونکو له ډلې بیا د لکنو چټک توپ اچوونکی مارک ووډ په لومړي مقام کې دی. هغه په دوو لوبو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. د توپ اچوونکو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درېیم مقام کې دی چې پنځه لوبغاړي سوځولي. د آی پی ایل په سږنیو سیالیو کې پنځه افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبې کوي. د دوی له ډلې تر دې دمه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې پنځه لوبغاړي سوځولي دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنئی سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بین سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راووت چې لوبډلې ته په دولسو توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې په مټ یې لس نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلي کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمان الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سریزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې او پنځوس منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په دوه ویشتو منډو سوځېدلې وو. دغه راز فضل حق فاروقی چې د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي ورستۍ سیالي د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقی په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یو وکټه یې واخیسته. فاروقی په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولې وو. سږ کال د هندستان غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اویا سیالۍ کوي چې د لیگ پړاو وروستۍ لوبه به یې د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیگ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږکال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیت ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسی ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو او نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهیرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی بعد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ام پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه. نوموړي تر دې د دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. ښاغلي انصاري تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 500 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریز لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ دویم او دریم سیالي بیا د اپریل په 5 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه یې د 9 وکټو او دریمه یې د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرډ د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په 3 سیالیو کې خپلې لوبډلې ته 168 منډې وکړې. د وریا د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې او د 3 ورځنۍ لوبو 2 لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي به د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 10 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 5 لوبغاړي وسوځول. بنګالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیزې پر مټ 3.98 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنګال 6 وکټې ترلاسه کړې. په دوی پاړۍ کې د ایرلند توپ وهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د 6 ورځو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندي چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوي ارجنټاین تر 6 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یادې لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډلې بیا په 2 مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل 3 مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروستۍ خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅارۍ وروسته د اپریل په 10 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅارۍ مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅارۍ پیل کړې وه او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅارۍ اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅارۍ د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅارۍ مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار 2 ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو 2 جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په یو ورځنیو سیالیو کې 4 برګه سلیزه وهلې وه. لدی به هم خبر شي چې د ورځنیو سیالیو په یو پاړۍ کې خزو ډېرې منډې کړې او کناري نه و. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا ناري نه و ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې 2 جالبې پیښې.
نمړی نړیوال خزینه جام په 1993 زیږدیز کال کې شوی و چې پایلو به یې کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیزه سچن تندولکر جوړه کړي؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیزه د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړه کړی ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1550 229 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنی له 12 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه په دې برخه کې له خپلو نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړي مرکلرو دا ونه مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې لچټک تو پچون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړې او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکخ تو پچون کې راغې. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې تو پچونه کړې ده. د نوموړي د پچونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنی غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیل تبصرې کړې دي. هغه ځوان حمید حسن یاد کړي او ټولو تم خودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلې ده چې د کرکټ لوبه کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو پنځه کال زماده کرکٹ کی.
د افغانستان ملی نولس کلن لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ اولین انڈر 19 کیمپ چو غازی امان الله خان کې، او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زرالم. د هغه د وجه نه موږ انډر 19 ملي نولس کلن کې لارم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنس درځوم، سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په تیره نولس کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي، خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې، څه پرېکړه دې وکړه؟
په تیر نولس کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم، هر پلیئر خامخا خفه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کېدی شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي، او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت میں اور بیا نور مبارزه مې شروع کړو، ځکه چې ډراپ شولم مې راځه نو ډراپ شولې نیکسٹ لپاره بس ځان جوړ کړه. د غیر د وجه نه بیا ما محنت ډیر زیاتو.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي، د کوم ملک خلاف دې لوبه وکړه او څو وکټې دې واخیستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبې دلم، هغه د بنگلاديش په خلاف او بنگلاديش په قربتوب تلیو، او هغه کې ما بیا یو وکټ اخیستې و چې ډیر د خوشاله احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډیر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنگلاديش په خلاف ما اول میچ کړی او ډبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال دې څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و، هغه اول میچ و بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و، دو میچ مې وکړو، اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو، هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې 14 مې اوټ کړی.
ستا د خوښې چټک تو پچون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز تو پچون کې حمید حسن دی.
کله چې تو پچونه کوي په طبیعي ډول څنګه تو پچونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوښې دی؟
کله چې زه تو پچونه کوم طبیعي ډول، بیا زما چې دی چې کیږي بیا سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم. نو زما بیا طبي سرعت سره بالینګ کی.
تا ته د چټک توپ اچون کی په توګه په نوی بال توپ اچونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې خط توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ما ته آسان چده پونه وی پدې دې چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي، هغه نه بیا مونږ ګټه اخستای شو چې وکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چده هغه بیا مینس کې کټر هم کوي شو، بلاک هم کوي شي، هر رقم بال چې مونږ کومه مینس ځان سیف کوي شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمائندګي مې وکړ ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمائندګي کوي. نو شخصا هغه لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشاله وم.
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم 19 کلن لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضی یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم. نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام، نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمائندګي کوو. انشاءالله امید لرو.
د ورځې 2 ساعت تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شي دي؟
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعت 9 ساعت تمرین کوم، 3 ساعت مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمی کې 6 ساعت 15 ساعت د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډینګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي. چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي. نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت 140 ده، چې مونږ کوم ټرایل اخستو یو سومو د مخ کې هغه کې ما 140 سپیډ توپ اچونه وکړ.
هر لوبغاړی او چا هڅولې وي تر ډیره پوره اور سره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅولې چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختې او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو. نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، او ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو. هغه به خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوئے تھے، یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گئے. نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آگاو سپورٹو چی بیا ماں کرکٹ تا مخکا.
چھ گواڑے پراتلون کی غٹ حدف و ارمان دے چھ شہ دے؟
ارمان میں دا دے چھ دا افغانستان نشنل ٹیم ہو کم، دا دنیا ٹول لیکونا ہو کم، چھ دا افغانستان نمرو خانا کم، دا افغانستان نمائندگی ہو کم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړی دا په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بیخي سپورې لوبه نه ده کړې بدون د انټر کلب نه. نو ډومیسټک مې سپورې نه ده کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلن آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستا لاندې؟
انشاءالله فکر به ممدای چوال لخر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او همیر امداد انشاءالله کد الله خو خو گٹو، او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیارای نسو، او کوم نیمګړتیاوی چې لرو هغه به انشاءالله تر ول کپ پورې کوم نیمګړتیاوی چې دی هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله گٹو همیت، او از الله مهربان ده او چې انشاءالله وګټو.
اخری پښتنه کوم، خبر یی چې راتلونکي سیالي مو چیرته دی او چا سره دی؟
راتلون کې میچونه خوب ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې لخر سره مونږ ته سیریزونه برابر کی، چې دالکان سولو بیګو سیریزونه ان شاء الله برابرۍ. نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به لخر سره راتلون کې چیرته.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوب له میدانه 19 سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
کو ملو بدا ہو زلف مران سرا کو ملو بدا ہو زلف مران سرا چنشت میں دنیا دے پاڑو گان سرا کو ملو بے کو ملو بدا ہو زلف مران سرا چنشت میں دنیا دے پاڑو گان سرا کو ملو بے کو ملو بدا ہو زلف مران سرا دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سرا جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چھے اغزی وی دگلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی وی دگلان سرا چنشت میں د دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب ملو بے داغو زلف مران سرا زیب زینت با پادشاہی پدیر دولت کس کا زیب زینت با پادشاہی پدیر دولت کس کا زیب زینت با پادشاہی پدیر دولت کس کا پسیب زینت پاپا چاہی پدیر دولت کس کا پسیب زینت پاپا چاہی پدیر دولت کس کا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت میں دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف مران سرا کب ملو بے داغو زلف مران سرا
آزادی ملما.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شې چاري نن مو د دې خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. ښاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سېشېدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عمل تاسو ورسته، بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله، بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه تکلونه ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک. په هلمند کې مو معلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وی چې ک نظامونه تغییر او تبدیل کوي، بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري. ځکه دلته دا تزلزل ستا له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو تی پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسیده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او تی پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه، بیا عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردی ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر ته بنه همغه د سیمې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه. د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلق په کتاب او مجله باندې ډیره پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګر جنگل کې و عمل تموم لجنو دوستانو سره هغه ادبی کارونو کې بوخت و. کوټه ته براتلو کوټه کې له لوی دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګر جنگل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عمل ته را شروع شوې. هماغه په ګر جنگل کې هماغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول. غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کارې کاوه، اما د نول نړیوالو نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی چې زه هم بیان ورته ورسېدو. نو 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزې رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته. دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و.
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه وو، محلي فعالیتونه وو، اتنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار وو، په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ. او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوری و. نو کله لوری به و، بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه وو، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته که. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله، په اصطلاح نوي کرکټر ته، نوو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلاتو، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلاتو، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلاتو، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفه خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته، هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو خپله ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه ای، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله را لوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای، ترلاسه نه سو. او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و، هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته سوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیم طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته را چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای، خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، امخ کې کلا یو بهرنۍ دانه مان پکې لمنځته نور خدا وخت ل 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل نورې دنیا یوازې سیل کاو او دا د زغم نه وه نو ځکه موږ ویل چې یار افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره شي نور افغاني هواره شي خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نسوه په طالبانو کې مشکلات وو ادرس نه وو معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات وو دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات وله پراخوله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو همدلته یو لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای باید ناسته پاسته یې کړې باید پوښتلې وای زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و د خلکو له منځه ګروپ و غریب ګروپ و بې وزله ګروپ و او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی نو زه فکر کوم چې باید افغاني څه یې وایي خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای بیا به دا مشکلات نه وو
تاسو چې په اوله کې د موسا کلا خوا ته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو ځینو خوشبیني درلوده که څنګه
دا واضح ده موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو سیده په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل چې را به ول موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت وو اول درجه خپل احترامات وو ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه همدا به یې ویل چې یاره مخ ته لاړ سي دې جګړې نور خلاص وو دې بد وضعیت نور خلاص وو یعنې په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل وو دوی سمڅ نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو طبعا ځوان ټیم وو د ځوانانو ټیم وو البته استاتی ځوانانو ټیم دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده سړی بیرته پله پر دوی راچولی شي شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کې مو هم غلطۍ کړي په رسنیو کې مو هم غلطۍ کړي کله مو تیز او توندم کړي خو دا یو ځوان حرکت و بیخي ځوان حرکت و بیخي د نوو ځوانانو حرکت و نو هغه زغم باید دوی کړی وای یا حداقل یو ادرس یې راکړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او کلي سفرونه هم وکړل پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کو یعنی ډېر سخت کارونه مو وکړل ډېر زحمتونه په غاړه واخیستل او خطرونه په غاړه واخیستل تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې وو بې فایدې وو ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله
یو خبره واضح ده څروان صاحب یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمتن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې راځرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو بر کې، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفره نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمیزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي، او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي، او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره وپاشل سو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی. خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته د خلکو ذهنونه هم سره وپاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته. که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کېږي، یو جرګه به جوړېږي، او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې، او په دې بحث کې به شرکت لرو. او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله، نو نپې به روانه وي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس، په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی، او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله. ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وسی شجنه او ته احترام وسی نارینه او ته احترام وسی مکاتب او پونتونو ته احترام وسی ارزښتونو ته احترام وسی نو بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه بنی
فکر کوي دا تغیرات لایسي آیا په دوی کې داسې اراده تاسوینه
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې دا خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه ده بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدۍ حالت تطمیني دي او عقدۍ حالت له مخې یاد منه کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبانو 2003 کې طالبان او 2020 2022 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن یې د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول لوري دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کورم سلامت دې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0:21 او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبرے د افغان وی سایه ونو مناد افغان د پختانا سایه ونو مناد افغان د پختانا او وینم علما کئ څوک را کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا نم نجیب ویل منصور سر بویا وی شاو خوا داڑ دا سلور کنج دنیا خان دیدار کی غاڑد ملاوی لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا